Sunday Tangi.
دا ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد د تاندې څنګه درنو ورېدونکو سلام. په یو شمېر ادارو کې د ډیرو عمر لرونکو کارکوونکو دا باور لري چې ځوانان یوازې په کمپیوټر پوهیږي او له نورو دفتری کارونو سره بلد نه دي. په همدې خاطر دوی ته مخه نه ورکول کیږي او په ډیری مواردو کې کار مهم نه ګڼل کیږي. برعکس نوی ځوانان بیا د پخوانیو پاړه وایي چې له ټکنالوژۍ سره بلد نه دي او اوس هم کار په قلم او کاغذ کوي چې جنجال ډیر او کاري ځنډ نه وي. د کار بیل ډول فکری او سنی تفاوت ډیر کله د دوی ترمنځ ټکر رامنځته کوي. خو د دوو نسلونو ترمنځ دغه ټکر په یو اداره کې کومې ستونزې را پیدا کولای شي؟ څنګه کېدلای شي چې ځوانان او پخواني کارکوونکي سره تعامل وکړي؟ دا خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړی او زه مسعود نیازی وړاندې کوم همدې موضوع ته پکې تم کیږو.
نو که ځوان په دې باندې پوهیږي بیا هغوی یو ډول به خالت ورسره شروع سي.
شکایتونه چې ستا هلته راځي څېړل کېږي او موږ ورته اجرات کوو.
د اداراتو د رهبرۍ لخوا باید بعضې پروګرامونه د ریفورم د ظرفیت جوړونې باید معرفي شي.
په افغانستان کې چې لویه برخه وګړي ځوانان جوړوي اکثره یې وزګار ګرځي او هغوی چې په ادارو کې کار کوي داسې احساس ورکول کیږي چې ګنې دوی په څه نه پوهیږي او په کار ده چې د پخوانیو کارکوونکو په پل پل کیږدي. په دې ادارو کې پخواني کارکوونکي یا مشران په دې باور دي چې ځوانان تجربه نه لري، کار نشي کولی او له ادارې او مکتوبي چارو سره بلد نه دي. په همدې وجه دوی ته په ډېرو ادارو کې په کمه سترګه کتل کیږي، کارونه او خبرې نه مهمه ګڼل کیږي، تحقیرېږي او د پرمختګ چانس نه ورکول کیږي. دا کابل ښار دوه ځوانان د همدغې ستونزې په اړه راته غږېدلې.
نوم یې مصطفی باور دی. ګوره، مونږ چې په کومه اداره کې کار کوو هلته زیاتره یې پخواني خلک دي. نوي ځوانان دوی نه پرېږدي چې مخته لاړ شي. مثلا د نوي ټکنالوژۍ سره چې بلدیت ورسره لري د هغې سره کار وکړي. نو دوی دغه مشکل زیاترو ادارو کې شته. د هغه پخواني خلک دي چې کلمي کارونه به یې کول. د نوي ځوانانو سره دوی په همدې باندې زیاتره مشکل لري.
نن مې محمد صادق دی، کابل اوسیدونکی یم. په اوسني حالت کې سې نوې ځوانان لاړ چې د دنده ونیسي او په کوم دفتر کې د نور کارکوونکو سره ځای کار کوي. دا نوې ځوانان ډېر اصول ته پام نه کوي. دوی کوم چلن سي بیرون هم کوي، دلته هم کوي، خو برعکس پخواني کارکوونکي ډېر په وړو وړو خبرو پسې ګرځي او دا توقع سي په یو دفتر کې باید رسمي چلند وشي.
ځوان لیکوال غنی حسن وایي د ځوانانو او ډېرو عمر لرونکو کارکوونکو ترمنځ ټکر هغه وخت رامنځته کیږي چې یوه ډله په پخوانۍ طریقه کار کول غواړي او بله ډله بیا غواړي له ټکنالوژۍ څخه په کار کې استفاده وکړي.
کله چې بیا ځوان ګرځي دا کار پیدا کوي، اول خود د ننه کیج نه دی سیستم ته. کله چې بیا د ننه سی په یو وایستا په یو شناخ یا په خپل استعداد بیا هغه اداره کې یو مشکل لاته چې زاړه سیستمونه دي تر اوسه پر کمپیوټرایز یا ډیجیټل سیستم نه دی داخل شوی. نو مشکل هلته دا دی چې ځوان په دې سیستم پوهیږي، غواړي تغیرات راولي، خو هلته کم زاړه خلک چې له وخته پاتې دي هغوی خو همیشه زاړه سیستم د قلم د کتابو تر صادره او واردات تر اوسه په هم په کتابو کې کیږي، دا ډیجیټلی سوی نه ده. نو که ځوان په دې باندې پوهیږي بیا هغوی یو ډول حساسیت یا یو ډول بخالت سره شروع سي.
د وویل چې د پخوانیو او اوسنیو کارکوونکو ترمنځ ستونزه سیستم جوړه کړي، خو د کابل اوسیدونکو شفیق په دې باور دی چې د ځوانانو او پخوانیو کارکوونکو ترمنځ رامنځته شوې ستونزه هم باید د سیستم پر بنسټ حل شي.
تر ټولو مهم څه چې دی هغه دا چې باید سیستم باید فیصله وکړي. سیستم په دې معنی باندې چې د حکومت له خوا نه معیارات مشخص شي. اوس هم که تاسو وګورئ حتی زموږ په سیستم کې هم مشکل دی. په ځینې ځایونو کې په هغه کلاسیک شکل باندې چلیږي او په ځینې ځایونو کې په نوي شکل، په نوې ټکنالوژي او په نوې اداره باندې د اعتبار له لحاظه چلیږي. نو په دې خاطر چې دغه مشکل د منځه لاړ شي، د افغانستان حکومت باید په دې مورد باندې جدي تصمیم ونیسي. نو په دې خاطر به ښه دا وي چې یو واحد سیستم رامنځته شي، هغه سیستم واحد شي.
د کابل اوسیدونکي مریم وایي په دفترونو کې پکار ده چې احساساتي او عقدي چلن ونه شي، بلکې هڅه وشي چې دواړه خواوې د یو بل احترام وکړي.
د دې لپاره چې د دې مشکلاتو مخنیوي وسی، موږ باید تل کوشش وکړو چې یو بل ته احترام ولرو. یعنی صرف دا ونه وایو چې زما دانش ډیر زیات ده یا زه ټکنالوژي له دنیا نه ډیر معلومات لرم نو په دې اساس له نور نه بهتر تر یم. نه، دا کار اصلا ښه نه ده. باید کوشش وکړو چې یو بل ته احترام وکړو، د نورو له تجربو نه استفاده وکړو او هغه څه چې موږ ځان سره لرو کوشش وکړو چې هغه له نور سره شریک کړو، تر څو هم نور سره همکاري وکړو هم د ځان سره.
محمد عارف پندوس کال عمر لري او ډیر کلونه یې په مختلفو حکومتي ادارو کې کار کړی وای، یو شمیر نوي ځوانان په دفتري اصولو نه پوهیږي او په ادارو کې د پخوانیو کارکونکو بې احترامي کوي.
سابقه مامورین چې دي تجربه کاري سابقه لري په کار په اصولو د اداره باندې پوهیږي، د نوي مامورین چې دي د په اداره او په کار باندې نه پوهیږي، د مشرانو احترام نه کوي او ته مغرور دي چې زما کمپیوټر زده.
دا دې ستونزې د حل په خاطر د غنی حسن وړاندیز دا دی، مخکې له دې چې ځوانان په ادارو کې کار پیل کړي باید داسې ورکشاپونه ورته جوړ شي چې دوی د دفتر په کار او اصولو بلد شي.
ځینې ارګانونه چې دوی کله فارغه کیږي د دوی لپاره ځینې ورکشاپونه جوړ کړي، ټریننګ جوړ کړي. دا په نورو نړۍ کې سته چې کله واړه یو څوک یو ځوان ادارې ته ولاړ شي دوی لپاره یو ورکشاپ جوړیږي، ټریننګ جوړیږي، او یا د انټرنشپ دپاره دوی باید ونیول شي چې کله دوی فارغه کیږي دوی په کار بیا بلد شي. دغه به حالت په بیان وي.
د اداري اصلاحاتو او ملکي خدماتو کمیسون ویان عبدالفرید احمد په دولتي ادارو کې د ځوانانو او پخوانیو کارکونکو ترمنځ ټکر مني، خو هغه وایي چې د دې ستونزې د حل لپاره کار کوي.
موږ یو انسټیټیوټ د خدماتو لرو چې هغه مخصوصا همدغې لپاره ده چې دغه نوي مدیران او نوي کسان موږ هلته لنډمهاله، اوږدمهاله او متوسط مهاله ترینینګونه ورته ورکوو. خو چې موږ ورته ژمن یو او ټول ادارات نه تونه غوښتنم دا ده چې هغه د مساوات او اصل باید په نظر کې ونیسي، که هر څوک راضي امتیازات او څه شرایط چې یو کارمند ته مساعد دغه باید بل ته مساعد سي. یعنی څه توپیر پکې نه وي چې د ځوان ده د زور ده، دا توپیر باید پکې نه وي. د هغوی استعداد، د هغوی وړتیا او د هغوی توانایي باید وکتل سي او ورسره همغس چلند وسي.
تاند څنګه د شنبه په ورځ د مازیګر د څلورو بجو او تکرار د یک شنبه ورځې د سهار د اتو بجو په خبرونه کې اوریدلی شئ.
په ادارو کې د ځوانانو او پخوانیو کارکونکو ترمنځ ټکر کومې ستونزې را پیدا کولای شي او څنګه کېدای شي چې په یوه اداره کې ځوانان او پخواني کارکونکي سره تعامل او په ګډه کار وکړي؟ زموږ همکار همایون هیواد له ښاغلي اجمل پیمان سره چې په ګڼو دولتي او نړیوالو ادارو کې کار کړی او د کار جادوونې او د کارکونکو د روزنې د یوې ادارې مشر پاتې شوی، مرکه کړې او په پیل کې ترې پوښتلي چې کوم مسایل د دې سبب کېږي چې د ځوانانو او پخوانیو کارکونکو ترمنځ په یوه اداره کې ټکر رامنځته شي.
زه فکر کوم چې د په افغانستان کې داسې د نوي او پخواني نسل ترمنځ کوم ټکر شته. د دې لامل خو هماغه دی چې افغانستان تقریبا 10 کاله کېږي په ناخوالو کې اخته دی او په دغه 10 کلو کې په نور نړۍ کې د ټکنالوژي، اداري، علمي برخو کې ډېر تغیرات راغلي. نور ملکو کې چې جنگ نو دا تغیرات ډیر آهسته او ورو راغلي دي، خو په افغانستان کې کله چې دا نوی نظام رامنځته شو موږ وحسیدلو چې دا ټول تغیر چې مثلا په اداري کې، ټکنالوژي کې یا نور مسایل کې راغلي دي، هغه په دې شو کالو کې موږ په پلاس کالې کې ځان ته هغه تغیرات تیار کړو چې اکثرا په اداراتو کې افراد، اشخاص دا بیخي ثابته شوې ده چې تغیرات سره مقاومت شي. خلک اکثرا په اداراتو کې یا تفکر کې په هر ځای کې خلک وایي چې تغیرات ډیر ورو راسی، ډیر مثلا آنی نی او تغییر سره مقاومت اکثرا زیاتی، حتی په مدیریت کې اصل ده په نام د چینج منیجمنت یا د تغییرات مدیریت. نو ځکه هغه نوی نسل چې فعلا په دولتي اداراتو کې کار کوي دوی یو نوی اداري سیستم سره، ټکنالوژي سره آشنایی لري. هموش په خوانی کارمندان چې دی هغه د نوی مدیریت سره دون آشنایی نه لري، آشنایی هم لري، تجربه یې نه لري. یعنی دوی په بل رقم کار کوي، دوی په بل رقم کار کوي. اکثرا دا ټکرونه فکر کوم لامل دا دی چې سیستم چې کله تغییر کوي د سیستم سره تغییر د افراد او اشخاصو تغییر هم ضرورت ده. نو بعضی اشخاص چې هغه ځوانان دي دا تغییر ځان باندې منلی، او نور پخوانی کارمندان چې د هغوی دا تغییر سره یو لږ څه زیات مقاومت شي، شاید چې دوی مثلا نور سره ډېر آماده او آګاه نه.
دغه ټکر په ادارو کې نورې کومې ستونزې راولاړولی شي؟
ستونزې خو ډېرې زیاتې پیدا کیږي. اول خو مثلا دغه سي ستونزې چې ستا په دولتي اداراتو کې ډېر زیات دي، په خصوصي سکتور کې یا نورو غیر دولتي اداراتو کې، نړیوالو اداراتو کې چې فعلا په افغانستان کار کوي دا مشکلات دونه نشته. خو په دولتي اداراتو کې دا مشکلات شته، او که دا مشکلات حل نشي په دولت کې کوم ریفورم اصلاحات چې ضرورت ده هغه مثلا ډېر په ځنډ راتلی سي یا کېدای سي چې رام نشي. او دوم دا چې هغه کوم خدمات چې اداره باید خپل مشتریان ته، خلکو ته وړاندې کړي، هغه خدمات په ښه توګه نه وړاندې کېږي، نه ترسره کېږي، خلک نارضایتي ورڅخه زیاتېږي. نو دغه کلاشونه یا تضاد زیاتېږي، او اداره په یوازې دې
چې د خلکو لپاره خدماتو ته متوجه اوسي، د نن خپل ځان سره په ټکر کې، نو دا د ادارې فلجېدو باعث هم ګرځي.
څنګه کېدلی شي دغه مسایل حل شي؟ یعنی هم دلته د ادارو مشران څه کولی شي، او دغه ځوانان یا پخواني کارکوونکي له یو بل سره څنګه تعامل کولی شي؟
زه فکر کوم چې د دو اړخو څخه د حل لاره ورته کتلی شي. یو د افراد اشخاصو په سطحه ده چې نوی نسل پخواني نسل ځان یو بل همکار بولي. مثلا پخواني نسل ځوان نسل ته من حیث یو ظرفیت ته کتل شي، باید دوی ته د دوی مثلا هغه کوم مهارتونه چې دوی زده کړي هغه ته باید د په نفع وګوري او هغې څخه استفاده وکړي. او د نوي نسل باید خپل پخواني همکاران څخه د یو اورګنایزیشنل میموري یا د ادارې د یو حافظې په توګه وګوري چې مثلا کوم کارونه هغوی کړي دي، پخوا څه سوي دي، کوم تجربې هغوی ترلاسه کړي چې د هغوی تجربو څخه باید استفاده وسي، او مثلا یو ښه فورمول د افغانستان یا د اداراتو دپاره رامنځته سي. دا د افراد اشخاص ترمنځ یو ذهني او فکري او فرهنګي تغییر ته ضرورت لري، او باید زغمل ډېر زیات سي په دې کې، او د یو بل زغم باید ډېر زیات سي. دوم، خپل د اداراتو د رهبری لخوا باید بعضی پروګرامونه د ریفورم د ظرفیت جوړونې باید معرفي شي اداراتو کې، چې هلته ټول کارمندانو ته مثلا د نوي مهارتونه د نوي مدیریتي سیستم ور وپیژندل سي، بیا دوی ته مثلا ټریننګ ورکړل سي چې دوی پوه شي چې موږ ولې دا کار کوو. په ان حال کې په ادارات کې د افغانستان په ادارو کې باید سختري تغییرات راسي. لایحه د وظایف باید ډیر مشخص سي، تفکیک وظایف باید مشخص سي، ادارات یو بل سره مثلا په ټکر کې په کارو کې نه دا چې تونه مشخص سي، واضح د هر چا مسؤلیت ورته واضح، بیا دوی پوهېږي چې موږ څه کار کوو، چا څخه تونه کار غواړو. نو که په دغه دو اړخو کې مثلا ریفورم او اصلاحي کارونه وسي، موږ فکر کوو چې د افغانستان په اداراتو کې ډېر تغییرات باید راشي.
درنو اوریدونکو، د تاندې څنګه د خبرونه هم دومره وا، تر بیا ښه وخت ولرئ.